سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي تاسو هم خبرونه تخواکی است. د طالبانو د حکومت د اطفایي او لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور شول شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصر نن یکشنبه د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاونونه هم اوښتي خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړه شو. پاکستانی چارواکو ویلي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه باد بي استان د افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی تر اوسه پورې څه باندې 100,000 افغان کډوال یوازې د تورخم لاري افغانستان ته لیږل شوی دي. نن ورځ په نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور راکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک کې پیل شو ورسره د لړۍ ورو شو خو په ورستوي کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوه. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاده کډوال له پاکستانه باسي. څلګو نظر نور افغان کډوال د سپین بولدک لاري افغانستان ته بیرته تللی دي. طالبانو د خبرلانو مرکز د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او اعلان منکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې د راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بر روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علائم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم شش روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع میکنند، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومه ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د زین ټکنیک ستونزې له امله پلی شي او سم تاسو را بولم چې د ومه ورځ خبرونه باوري.
ومه ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کته
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې ومه ورځ سمو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. لدې به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
د طالبانو له ارګا د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې ریشخند وهله.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوی د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت افغانستان اته نړیوالان دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکی په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغسې پټه وساتل شي، رسنیزه نه شي، حتی په هغه افغان کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو یا هم دغه قضیې شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هېڅ ډول مرکې ونه کړئ، چا ته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري
تیر ونی امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیلزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا دکړی دی.
خلیلزاد خای د یو امریکایی په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوکړ.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزی، طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله هم له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځنډ وروسته بالاخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډله ییزې وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادۍ راډیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنۍ اعلان کړه او کوم لوری یې پکې پړ هم نه دی بللی. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګژوبلي د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پېښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیشی عیني شاهدان سی یو شمیر جوبل هم دی د یاد هیئت لوري را انتقال سوی دی، یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دی سی هیئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیشی تحقیقات لا بشپړ سوی نه دي، د تحقیقاتو له تکمیل دوه وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریکو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دغه باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و، ملت هم خبر و، نړیوال هم خبر و، د سیمې وادونو هم خبر و، ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روښانه و. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره و چې څنګه سوی وای، اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یو وری پوسی چې د عوامل څه شی دي وزو ته عوامل روښانه سوله. ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي، دا په دې مدل لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري.
د نن مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم منل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي راډیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل څرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي، د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسي کولای، همیشه د دوی صدر د یو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه رسنیز کړله، دې ته رسنیز پوښښ ورکولو، یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بلابل کلمات، چغسپک او توهین آمیز کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړل، او هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل برید ور باندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د دې شو یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزی او عبدالله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امرالله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي، خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي وی ډډې تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دي.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باورو او ارګ هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزی سره په همدارنګ له ډاکټر عبدالله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم تر رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوری دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړ پړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی، نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخو بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی، په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ، او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکي، او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څنګه ازادي رادیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسل ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتوالی او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو بار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولای شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډلا یا حاکم دولت دا کمزور کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنگیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښېدون کې دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویا سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناشته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله روښان فکر د خزو د اقونو په لوي او د حکومتداري پر موضوع په طالب مشریعت کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنن کې وايي د نیویارک ټایمز پر راپور کې د طالبانو په لګیانو ته د خوخي خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی تری راځي او په پایله کې د دغه ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېر اشارې لري، خو یو لوی اشاره هغه د دې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې ده. سی طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي سی نیوی پیسده او نیوی پیسده اتیا پیسده پیسده په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي سی قاطع اکثریت لمله هیبت الله خان سره دی غدي فرمانونو دی جنو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم دې ته اشاره درلوده سي پايستا استا باندې د غازان داسې مدیریت کې کې یو وخت نائب الله خان لاندې چوکین لری کیږي په ژوندینی باندې د لری سي نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
کته هم حقانی شبکې لا ملاحبۃ الله بیعت کړی دی او وی چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچا د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 1 میلیون وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداري په ډول ویلي چټکې خاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي. خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه ده. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، په دې پزیحمت کیو چې وروره دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه د اوبو ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي.
هغه سره ناراضه او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله چې شوې سکاله دا کې ډېر مشکله سره حالي.
که دا خو سکاله د چمرګر دې غد د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني، ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلې، اولادونه مم په علاقې رسیدلې، مرګرې
بلخوا ځینو خلکو آزادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي، او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځنه او د دوامدار توګه د اوبو د ساتي څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکې ژوند مهم دی، انسانان ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره به نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارډلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې میاشتې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی. بلخوا چارو شنون کې وای د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد او غتشه بخګاری او ټینګار کړي چې طالبان ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د رډل ته لا زیات سیمه هیوادونو سره د تعامل زمينه برابرای چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختريزو پالیسیو کې زړور کیږي
د پردیو شتون د پردیو پریکړې د پردیو مرستي د پردیو غونډې د پردیو ناستي او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی یوازینه لار او یوازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناست ده په کار دا چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغانی فرهنګ باندې پر افغانی دود او دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو
او سم ټولنیز رسنۍ تیروانی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی مخه محل د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې باسونه جوړ کړل طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی جنوبی ویلی ډاکټر غنی او چرواکی هم د حکومت پرسته یو کې عام بازارونو ته راوتل ترسو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکار کی خو ځینو نور بیا لیکلی چې له امیر خان منطقي نه چاګیله کړی چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي کای په دلیل او منطق او سیاست کې زور وی نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرداو منی چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي د ټولنیز رسنیو بل تاوده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردې مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردې د ورتګ وچی ټولنیز رسنیو کې د پی ٹی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسی جوړی کړی دی شاهد اپریدی کوکی خیل ته لورتلو ورسته خبر اعلان ته ویل اپریدیان د پاکستان پاو سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابره کړي خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي خو فعالان ویلی شاهد اپریدی د پی ٹی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیل او اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی وو کوکی خیل اپریدیان په دې وروستۍ کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامل د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او گریوان دي خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم باسونه جوړ کړی چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل تایید کړل پاکستانی خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدل و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې ولی هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړه ده هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاورې کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نسی ځکه د په وینا پاکستاني دوم کور دی خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوری خو د افغانانو کور نه ده د غراز سردار احمد شکیب په خپل خبرو کې ومنل چې ایران کلګان سیمه کې د ایرانی ځواکونو لخوا افغانان وشتل شوی دي خو په وینا یې شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي اغه ویلی په دې اړه پلاتون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړي تاسو خو رسنیو کې خلکو تسپک سپوري ویلی چې د پیښنه ده شوی اوس څه ثابتول غواړي ایران سره د اړیکو دن خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوی وینې ارزانه ثابتوي کڅن او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا ده چې د چيني وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکي لوت ک جوړ کړ چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا پاو کم 2 ساعته وخت کې بشپړ کی د غغله سرعت نه 2 چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په سات کې نږدې 15000 کیلومتر واټن وهي چې لکانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت خي د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنی جوړ کړی د پروتوټایپ موډل د اکتوبر په 18 مو وازمل شو خو کمپنی وای اصلي موډل به تر دې هم چټک وي د د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکه د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سرویس کمپنۍ مشر وایي دوی به پر ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسولانو په وینا د سولر تختو دا 15,311 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزی سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشه د کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې